مات پریکړه ډیره عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتو کې تر اوسه غول کښتونه نه دي اخصصوي، هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غول کښتونه نه دي اخصصوي، او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هوا یخې دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه، بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستري کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
پنځه کوټي مالو مالو الاړو ندر بدر خورې په سر شمه ماشومان مې چېرې د نګېږي د هېڅ شی منشته غیرې خدای مشته دی، او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکاري دوه ماشومان موسم کور کې ومخاونې ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ودرېږه، چېرې داسې پیغام روان یې.
حاجي صاحب، د کوټي هلکانو ډېر په تنګ کړم، په تیږو یې وویشتلم، مام په دوی پسې تیږه وغورځوله.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند فرمان یو میاشت پوره کیږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلی چې د افغانستان بزګران ساړه ژبې او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضو ولایتو کې تر اوسه غول کښتونه هم نه دي اخصصوي، هغه لکه یخې دي لکه بدخشان کې اوس غول کښتونه نه دي اخصصوي، او بعضې نور داسې ولایتو کې چې هوا یخې دي نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه، بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي. انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وایي چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پښتنې وړ بولي، او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښودله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې تریاک نو تولید شوی، نو دا هغې ته په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هلته چېرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته اسانه وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تاریخ څخه کوکنار راټول شوي او په پام کې ده چې د سور د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل شي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تاریخ له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي او تر دې وروسته به هیڅ چاته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېر عملي نه ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ځوان ناوړه اغیز کړی دی. د دې روختون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوی دي. لدی معتادانو څخه 1500 یې خځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شاب روز ما من قبلسان می باشم بیان سه شویدم نزی گورمون
بسم الله دیش کلمخ کی ایران تا ده کار لپاره تللیو چې هلته په هیروین نو موتاد شو. د ازادۍ رادیو ته ویل د موتادینو د درملنې روختون تړلو د دې هیلې لخوا سره خاورې کړی.
ما کله جرزو درم
مش ټول هیله لرو چې درملنه مو وسی. ټول هلکان هوښاریان دي او ان دا چې په دوی کې داسې ځوانان همسته چې پونتونه نه ویلې دي. هیڅوک نشته چې زبر په سر لاس را تیر کړي او راته وایي چې وروره پلاره یعنی کراسي چې درملنه مو وکړم.
دوه دیش کلن غلام مصطفی یو بل متعدی دی. د بادغیس په قلعه نوخه کې د خپل ژوند ناخوالو پاړه داسې وایي:
سردارم
دا اوس می سر ډیر درد کوي. مو معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس، خاشاک او زاړه اضافي شان راټولو او بیا یې خرڅوو.
د افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندیدو سره سم تر اتو میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤل ډاکټر امین الله متین وایي اوس مهال په بادغیس ولایت کې د یو معتاد درملنه هم نه کیږي. د ازادۍ رادیو ته ویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بد مرغه چې دروختنه به سر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجه د نشټوالي له امله ځنډیدلې دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولای شو چې دروختن ټول بسترونه ډکړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځي حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1915 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 0 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکو ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې څو کلنه تجربه لري. دی وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه نوي او معتادین همداسې پرې خودل شي دا کار د معنا لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتي دي.
اگر در صورت که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سم درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي.
سر مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل وخت تر رسیدو څخه مو د ورسته لا تو میاشتو رئیس د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فرا او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زندانی کړل چې نشه پریږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز لا تو میاشتو رئیس خپل فعالیت بند کړی دی.
زهرو کاربن
پا دی خبرونه که ده نشهی موادو طول ارخونه چیرل کیگی پیاد ولره چه ده خبرونه ده ازادی رادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم اوریده لیشه
درنو اوریدن کو تاسی ازادی رادیو اوریچ پر منزنوی چپو سر بیره پسل اشاری پینزه ایف ایم چپو بانده هم اوریده لیشه پا افغانستان که ده تاریاکو گنش میر معتادان وسیگی چه لدی لار دیر زیان ورته رسیگی د تاریاکو زیانونه ډیر عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبرې ده زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې تاریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري
مخدره مواد چې په پنځه کلاس کې ویشل شوې ده تریاق یا عام خرچ ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي تحقیقات چې اوس ثابت کړی دي معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد بکشته
هغه څوک چې تریاق استعمالوي دغه نښې نښانې بچي
اول دغه ګوشه ګیری ده دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې سي یو ډېره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستي کې ډېر شکایت کوي په دې کې کانګ ډېر شته یعنې استفراغات ډېر کوي
دا تریاق په کومو طریقو کارول کیږي
معمولا تریاق کې په درې طریقه کې استعمالیږي اول طریقه کې د دودې ده د دود له لحاظ سره استفاده کی بل د خولې له لحاظ استفاده کی او دریم هغه زرقې ده
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وښ په دغه کې کوم یو ډیر ضروري ده
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې له لارې استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض ده یعنی یو سوک بل سوک ته انتقالي کی مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سیفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
کی پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچو شي لنډمهاله زیانونه شي
پاسو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي سره کمشتیا کوي سره جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي
ځینې خلک به دې فکر کړي چې څو کاله کې زه تریاک استعمالوم په مخه هیڅ نه دي کړی زه خو درو جوړې اوږدمهاله ځانونه یې څه دي
اوګماله زیانونه معمولا رشدي توپ ده یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاق نشي راغل اوس ممکن په 10 ګرامه غته نشه کول رانش بل اگر ساری ناروغي ده کوم کسان چې په اوګماله کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې مجدیته وای خصوصا هغه جوار خپګان معمولا په دې اشخاص کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده
مثلا ځینې میندې د شي دي هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغیز څه دي
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاق په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي
که پر امیدوارو خزو باندې تریاقو د اغیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیر یو مور بارداری یا عملداری په دوران که د مواد مخدر نه استفاده وکي دغه د وینې له لارې کېدای سي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکي یو موضوع دوم کېدای سي چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی دریوم د تنفسي له لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه یا پزې مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي
هم خلک وایي چې تریاق د هر درد دوا دی په دې اړه تاسو نظر څه ده
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدې ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای می درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کې زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کی، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیراول او دغه فعالول د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتای د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یو غدېشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغی نه دو دانه یا الیچ و افسیش ده دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینت اگر اسپرم مجدی توای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفی سبب گرسی نسی که چه پراتلو که خیزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولادی سبب گرسی.
پا مرکه که مواوری دل چی د تاریاک و نشه معتاد تجور خبگان پیدا کوی.
آیا پوهی دل است؟ آیا په هدا لاسه متعجل څنګه د نشي مواد له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبري واورو.
د دې مخنیوي په اګه مونږ وایو یوازې د طبي لحاظه د طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټکي چې دي د یو مریض ته او یو معتاد ته ووایي. دوی مخدراتو کنه تاثیراتو نه باید پوشي، لکه رادیوګان او تلویزیونګان د تاسو خبرونه لارې نه دوی ته باید افهام او تفهیم وشي چې بعد تاثیرات دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور او مکلف دي چې هغه باید تر سرنې لاندې ونیسي ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جيبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیولشي چې دوی زار ورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جيبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني دانو خود هغه خی چې دانو بل توکي هم استعمالي مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي دمدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت زرمیناله څو کالو راهیسی نه شکوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونه سره پر خالی غولې ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاد شو او د نشول عمل نور لسه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشي باندې خود سیخته شوم چې اول خو مرور پوډری او کوم ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې به دلته چې وادم او قاعده خاطره په هپین پیدا کیدلو تاریخ بس ام خادر استفاده نه دینه کول خوند مکوله د خو پخته او به دغه نه سیست نور نه کیدله زمام تاریخ شروع کړله تاریخ مشر کو یو نستی نادری را باندې ډیر ادله هیڅ هم په کوټه کې نه ولنه مزر پونه مکاسه بس غیر هم دغه ما ویله م پکته پین واچو موسم له او دا خو نه مدا پلاستیک یو شې نیم بیراجه ماکه د بچو مبچار سمره غوله ټوډه راوډا ما وی وړل قرار ال تم بچلې مترې تا وی وړه خرڅ مخړل بس پدی باندې ما ځان ته یو خړه غند شې نه ما پودر دی ما غم براخستل قرار بوته ناس ته ما چل ما د غنه شروع کړی د سخت نم شروع کړی دی ما د سینې دی شروع کړی چې یو مستې نه ما شروع کړی دی زه د سی بیچاره يم چې ما دی وی روپې درک کور کینه لګیږي بي خي د سیم لکه لیوانی په شانت ځک کینم ټوله ورځ ما سوچ چوپی کرته اټس نه پویږم ځان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده قرار به سماچار سومه پوډر وم هغه سره م سوچ دی هیڅ نور نه پیږم لکه لیوانی په شانت نه د کور نه د زندګی نه د حال نه د مال کور لاړو تباه شاه دی زنانې خوسپیری دي بس چې دغه عمل م شروع کړه بس هر نه د یاد نور وتلو پنځه کوټې مالو مالو الاړو نه در بدر خورې په سر شومه ماشومان مې چېرته نه کېږي د هېڅ شی منشته غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارې دوه ماشومان موسم کور کې ومه خاوندې ماشوم مریضان دي پراته دي کور د خدای پاک په چا باندې نه ورانی ما باندې آباد کور وران دی بس زه د مجبورۍ نه چې دی بس دا عمل کوم ډېر مجبورۍ یم داسې مجبورۍ یم چې لار بر وګورم څلور دیوالونه د هغې دوه زره روپۍ ته زه حیران شم بیا مې د بچي لار بر شي وي تی باندې څه کوا دی تم نشه باندې راغلل سبا ته مونږ هم پیرازو ما او تی مې دې دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه بس همدا غواړم چې همدا پوډر په کتو سکوم نور قرار سر کېدم او ګانګ سو داسې پوهېږم خو یو ناڅاپه چې زړه م راتنګ شي اوس بیا لاړ شم چل مترې نه بس هماغه راوړم ځان ته بس همغې ته کېنه سوچ مې غلط شي کېنه ټوله ورځ څلورو دیوالو ته دغسې ناست یم په کوټه کې بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذ چې بچي راټول کړي کور ته یې راوړي بس هغه تینا ویسم ایسته خیر څنګه مغوی ما ته داسې داسې ګوري اونده اوښکې په مخ باندې روانې وي وي ته ویلې داسې کوې ما او ته مې نور هم زندګي کې څه نه دی پاتې شوی هېڅ مې د ژوند نه نور تېرې ما خاون م همداسې وایي زه م همداسې وایم بس ټوله ورځ همدا سوچ او فکر کوې همداسې ناست و
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نسي
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کیسه دا شته چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی جمال تر گریوان کلک نیولې او ورته وای چې زرک وزما تاوان راکړه دا چې جمال یو ولې تر گریوان نیولې د څه شي تاوان ځنی غواړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
پدا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تیریږم
والے کانو اخر جمالے پڑھری نہ گئے علی تیرا اخلی چھدن دلار نشی
نو خدای پار دے ممی ولے زبد می در زر کڑی جی تازے ودری گئی زب اوس در سارا گورم کہ پدی دیگا مو سرو نہ درمات نہ کم نہ مو پریدم
والکانو دا نو موټر کی کچاره ماته کړه
کاکا هغه خیره چمالې پتی گو وشته
والکا ودرېګه چیرته داسې پیغام روانه
ان جی صاحب د کوزی الکانو ډیر پتنګ کړم پتی گو وشتلم مام په دوی پوزيتي گو ورزوله هغه ستاپ موټر ولګیدا
پدې پلم دې نه پرېګدم زما د موټر کی کې توان براکوي
والکا پنجیب کې ور په ام لارم د خدای په خاطر اجیسه ما بریک ده
غلا شخیرانه ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
جی صاحب، ګریوان مې خوشې کړه، خو دا دې کور ته در سره ځم.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب، زوی دې د موټر ښیښه را ماته کړه، دا څه د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب، زه دا منم چې زوی مې د موټر ښیښه در ماته کړه، خو
ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوښه او د کوڅې هلکان مو، ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره جی صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصدن کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب، خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هره ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړه، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب، د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم، سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه واجی صاحب.
حاجی صاحب، ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر درکړي.
کور دې آباد. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ماغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio